دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
وایان سید سلیمان شاه د طالبانو د مطبوعاتي وایان مرستیال بلال کریمی پرون د یک شنبه په ماخام نه وخت خبر ورکړ څو کسان چې په کابل کې د اختطاف کوونکو د یو پټي هستي غړو د اسلامي امارت ځواکونو د عملیاتو په دوران کې وژل د کابل جلال آباد لوی لارې پرون د یک شنبه پرز د پرله پسې ورښتون نورستا د سیلابونو دراوتلو او د ځمکه د خویدو په وجه د سروبي په برخه کې د ټرافیکو پر مخ وترل شو د ځانی تلفاتو پاړه ریپورت نه دی ورکړل شوی د انډونیزیا حکومت افغانستان ته د خوراک د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی لاره خوراکي او تغذیوي مواد استولي د هغه هواد د بهرنی چارو وزیر میرمن ریټنو مارسودی پرون د یک شنبه پر ورځول چې د غمرستې با پر محتاج خلکو باندې په کابل کې د انډونیزیا د سفارت تر څارن لاندې وویشل شي پرون د یک شنبه په ورځ په لږګونو خوځو د کابل د پهنتون د نیول شوی استاد پروفیسر فیض الله جلال په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه او له طالب چارواکو نه غوښتل چې په سمدستي توګه آزاد کړي لبل خو د اطلاعات او کلتور د وزارت مرستيال او د طالبانو د حکومت مطبوعاتي وایان زبیح الله مجاهد په داسې حال کې چې د پروفیسر جلال نیولې تایید کړل ویل چې نوموړي د ټولنیزو رسنیو لاره خلک د حکومت پر ضد د قیام لپاره هڅول د شنبه په ورځ نه وخته په میکروانو کې ل خپل اپارټمنټ نه امنیتي مسؤلونه ونیو او لزان سره بوت د افید نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ موسسي هم په سمدستي ډول لبن نه د هغه د خوشی کېدو وختنه کړی دا د رويټرز د خبري اژانس ریپورت لمخې یو کم کې ماشوم چې تیر کال په اگست کې افغانستان نه د امریکای عسکرو دراوته په محل د ګډوډې په جریان کې مور یو امریکای عسکر ته وسپارل او تر اوسه پورې ورکو اومندل شو او د شنبه په ورځ خپلوانو ته ورسپارل شو نامعلوم ټوپکوالاو د هرات د ښار په شپږم ناحیه کې یو صراف وشت او ویواجو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن نوري د ای بی سی نیوز تلویزیونی شبکې د ریپورت لمخې په داسې حال کې چې نن د دوشنبه په ورځ په جنیو کې د امریکایي او روسي ډیپلوماټانو ترمنځ د یوکرين د شخړې په باب مذاکرات کیږي د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونیو بلنکن پرون د یک شنبه په ورځ ناوخته د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې اعلان وکړ چې واشنگتن له مسکو سره په دې مذاکراتو کې د وګړو واټن د توغندو او په اروپا کې د عسکرو د شمیر د کمولو په باب وړاندیز لپاره آمادګي لري د دې مخ کې د بایدن د ادارې یو لړپوړي چارواکي خبريالانو ته ویلو چې مسکو حق نه لري چې متحده ایالات ته د دې مشوره ورکړي چې له چا سره انډیوالي وساتي او له چا سره ون ساتي د روسي حکومت له ناټو نه غوښتل دي چې د ختیځي اروپا په لورې د خپل پرمختګ وزنډای او یوکرين او ګورجستان دي د ناتو په تړون کې نه شاملای لبل خو د رويټرز خبري اژانس له مسکو نه ريپورت ورکړ چې کرملن له امریکایي ډیپلوماټانو سره د ملاقات د نتایجو په اړه ډیره کم خوشبيني خوده لیدا او د اسوسییټډ پریس خبري اژانس هم له واشنگتن نه ريپورت ورکړ چې د نننیو مذاکراتو د کامیابی امکانات ډیر کم دي د رويټرز اژانس د روسي د چارواکو له قوله ویل دي چې واشنگتن ته د یوکرين په اړه په هیڅ ډول امتیازات باندې قائل نشي د اسټیټ پریس خبري اژانس د ریپورت لمخې په داسې حال کې چې د بوسنیا هرزګوینا په جمهوریت کې کلکچ او تشنج مخ پر زیاتې دوده د بوسنیا سربانو د مرکزی حکومت د بندیز باوجود پرون د یک شنبه پورې د یو غټ نظامی رسمي گزارش په لړ کې د خپل مستقل دولت جوړیدل اول منزل اژانس وای چې د بوسنیا هرزګوینا د جمهوریت چارواکو د سربانو د اقدام غیر قانوني عمل بلل دی د فرانسې د خبري اژانس ایجنسی فرانس پریس د ریپورت لمخې د سودان پاوس پرون د یک شنبه په ورځ هغه زرهاو مظاهره چانو د تیت او پرکول په خاطر وخت کې بهون کې غاز استعمال کړ چې د تیر کال د نظامی کودتا پر خلاف احتجاج کاوه د تازه مطبوعاتي ریپورتونو لمخې په قزاقستان کې د روانو ناکراری او نخوتو په دوران کې یو سلو او څلور شپږ کسان وژل شوي دي د الجزیرې تلویزیون ریپورت ورکړ چې چارواکو له 5000 نه زیات احتجاج کوونکي نیولې دي په عین وخت کې د رويټرز اژانس ریپورت ورکړي چې د ایسابیانو د رومن کاتولیک فرقې مذهبي پېښوا په فرانسیس په قزاقستان کې د روانې ناکرارۍ د پای ته رسولو په خاطر د عدالت او انصاف او د حکومت او ولسترمن د تفاهم غوښتنه وکړه د ای پی خبری اژانس د چین د روغتیایي چارواکو له قوله رپورټ ورکړی چې د تینجین په بندري ښار کې د کووېډ د اومیکران نو ویروس د شلو مثبتو پیښو د کشفېدو په تعقیب د دغه ټولو وګړو ته د طبي معایناتو او ټیسټونو امر کړی. چارواکو دا اقدام په داسې حال کې کړی دی چې څلور هفتې وروسته په بیجنګ کې د ژمي د اولمپیک سیالۍ پیل کیږي. د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ لمخې د لویدیځي افریقا د اقتصادي همکارۍ د ټولنې مشرانو پرون د یکشنبه په ورځ د غانا په پایتخت اکرا کې په مالی کې د تیر کال د نظامی کودتا نه وروسته دغه هیواد د سیاسي وضعیت په اړه یو فوق العاده غونډه رابللې وه. پوځیانو وړاندیز کړو چې د 15 کلن انتقالي حکومت په پای کې به ملکیانو ته قدرت انتقال کړي، خو د شنبه په ورځ د سیاسي ګوندونو مشرانو د پوځیانو دا وړاندیز رد کړ. په افریقایي هیواد نایجیریا کې شاوخوا 90 کسان د وسلوالو داړه مارانو په ډزو کې وژل شوي دي. د رویټرز اژانس د رپورټ له مخې د سعودي عربستان چارواکو د شاهي خاندان یو ناراضه غړی شاهزادګۍ سمتا بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود چې په 1498 لمریز کال کې نیولې وه له بند نه خوشې کړې ده. د نوموړي مدافع وکیل وویل چې هغه له خپلې لور سره بېرته خپل کور ته راستنه شوې ده. اژانس وایي چې د سعودي چارواکو د هغې د نیولو په اړه سندي ویلي، خو ویل کیږي چې هغې له ښځو سره د سعودي د چارواکو سلوک په اړه انتقاد کړی وو، او کله چې خارج ته د علاج لپاره تلله چارواکو د جدې په نړیوال هوایي ډګر کې ونیوله. د ملګرو ملتونو مامورانو په یو سری رپورټ کې ویلي دي چې ایران د یمن حوثیانو او د سیمې نور هیوادونو ته په غلا او قاچاق وسلې استوي. د امریکې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د یکشنبه په ورځ د دغه سری رپورټ په نقل قول لیکلی دي چې ایراني چارواکي کوچنیو کښتیو کې او هم د ځمکې لارې د ایران، چین او روسیې سخت وسلې استي. ملګرو ملتونو په 1994 لمریز کال کې په سنا باندې د هوسیانو د کنټرول نه وروسته د وسلو بندیز ولګاو، او په برازیل کې د یو کلیف یا د غره د امبیل د دیوال د رالوېدو په وجه لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 1290 او 922 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ته، د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی د ایرانی چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی دی. مولوی متکی وای ایرانی چارواکو سره به د اقتصادي مسلو ترڅنګ په سیاسي مسلو هم خبرې وکړي. په موکړی د اکرام شینواری دی رپورت ته.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو د وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی د شنبې د ورځې ناوخته له کابل څخه د ایران پایتخت تهران ته رسیدلی دی. مولوی متکی ایران ته د تلو دمخه د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خبریالانو سره په لنډو خبرو کې هیله وښوده چې سفر به یې ښه پیل ولري.
کوشش کوو چې د ایران سره په تجارتي برخه کې، په اقتصادي برخه کې او په سیاسي برخه کې
خبري ولرو او سفرم. همداشان طالبان د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی چې هغه هم په دې پلاوي کې شامل دی، خبریالانو ته ویل چې تهران ته د خپل سفر په ترڅ کې به ایراني چارواکو سره د سوداګرۍ په برخه کې هم موافقه لاسلیک کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې تهران ته دغه پلاوي د سفر هدف د دواړو خواوو ترمنځ اقتصادي مسلو خبري خوندلي، او ویلي دي چې دغه سفر په ترڅ کې به دواړه خواوې په بانکي، سرحدي بازارونو، قانون سوداګری او ورزشی همکاری خبري وکړي. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویلي چې تهران تل د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي او سوداګری اړیکو د ساتلو پارتیا ټینګار کړی دی. د سیاسي چارو وزیر کارپوهان ایران ته د مولوی امیر خان متکی په مشرۍ د پلاوی سفر د سیمې هیوادو ته د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو د سفر لړۍ بولي چې هدف یې افغانستان کې د نوي رژیم رسمیت پیژندل دي. د سیاسي چارو کارپو اسدالله زهری هم وایي چې د رسمیت پیژندلو مسله د سفر لومړی او اصلي هدف دی.
هدفی بعدی که به نظر من آی متقی
خاقلی زیری ویل بل هدف چیز ما په نظر خاقلی متقی تاکیبی داده چی زیاد شمیر سیاسی مشران ده پارلمان غری سیاسی گندونه او افغان مهاجرین په ایران که دیره دی، او هم ده خاقلی مسعود په مشه ده مخالب جبهه زن مشران هم په ایران که میشتی. زما په نظر خاقلی متقی با ده هاوی سیاسی پالیتونه چی ده نظام په خلاب دی ده ایران سخه دغسی سیاسی پالیتونه ده بنده دو وقت نه وکی
جلوگیری بکنه.
ده سیاسی چارو ده کارپو په تهران که ده افغانستان ده سپارت برخلیک پاره خبری هم ده دغه سفر یو برخه ګڼي. سوره د مخه د ایران د بهرنی چارو وزارت وایان سعید خطیب زاده په تهران کې د افغانستان سفارت د پالیت په اړه خبر اعلان ته ویلی چې دا سفارت د نور بهرنی سفارتونو په څیر د 1918 کال د ویانا د کنوانسیون په چوکاټ کې پالیت کوي. خو د سیاسي چارو یو بل کارپو طارق پرهادی په دې باور دی چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته په سیمه کې وضعیت بدل شوی او افغانستان راتلونکي لپاره د سیمې رول د ډیریدو په حال کې دی
و حکیمانه خواهد بود کې
خغلی پرهادی ویل دا به خوي چې افغانستان د خپل ټولو ګاونډیانو سره د متقابل درناوي په اساس اړیکې ولري. په افغانستان کې وخت طالبان د اسلامي امارت د رسیدو څخه د یک دی پیزه میشي تیری شوي، خو تر اوسه په دغه هیواد کې نوی رژیم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. یو شمېر لویدیځو هیوادونو د نوي رژیم پیژندل د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو په برخه کې د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو د چلند پورې مربوط ګڼلی دی. د طالبانو د اسلامي امارت چارواکو په پرله پسې ډول ویلي چې د رسمیت پیژندلو لپاره ټول نړیوال معیارونه پوره کړي او د نړیوال ټولنې غوښتي چې پرته له
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د نارامۍ او کابو کولو لپاره کازاکستان ته د روسیې ځواکونو وربلل به دغه هیواد ته سخت وي چې روسیې ځواکونه بیرته واسي. پام وکړئ دې رپورت ته.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د نارامیو کابو کول لپاره قزاقستان ته د روسي ځواکونو وربلل ورسته د دغه هیواد لپاره به سخت وي چې روسي ځواکونه بیرته وباسي.
Very concerned about the ongoing state of emergency that exists in Kazakhstan.
خغل بلینکن وای په قزاقستان کې د روان اسرائیلي وضعیت په اړه اندېښمن دي او په وینا یې د معاصر تاریخ یو درسدار چې کله روسان ساسو کوټ د نن وتل ځینې وخت بیرته وستلی ډیر سختيږي. قزاقستان له هغه مظاهرو سره د مبارزې لپاره چې د تیلو د بایو د لوړیدلو عمل پیل شوی د ټولیز امنیت د تړون لغړو هیوادونو د مرستې غوښتنه کړې ده.
زما په نظر د قزاقستان چارواکي او حکومت مظاهره کوونکو غوښتنو ته په مناسبه توګه د ځواب ویلو ظرفیت لري. داسې چې د قانون په مراتبولو سره د هغوی حقونو ته درناوی وشي او نظم هم وساتل شي. روښانه نه ده چې ولې دوی د بهرنۍ مرستې اړتیا احساس
کړل.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې چې ویلي قزاقستان ته روسي ځواکونه د مظاهره کوونکو د ځپل لپاره لیږل شوي په کلکه غندلې دي. د قزاقستان ولسمشر د جمعې په ورځ په ټلویزیوني وینا کې د خونړیو مظاهرو د پای ته رسیدو په هڅه کې د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته امر وکړ چې هغه کسان چې په ناارامیو کې لاس لري له خبرداري پرته په ډزو ووژني. د قزاقستان ولسمشر ویل د جنایتکارو او قاتلو اعتراض کوونکو سره مذاکره احمقانه کار دی.
ما پولیس او اردو ته امر کړی چې پرته له خبرتیا پرې ډزې وکړي او وی وژني. له بهر څخه غږ کیږي چې په سولیزه توګه د ستونزو د حل لپاره خبرې اترې دي وشي. دا څه به معنا ده؟ له مجرمینو او قاتلینو سره څنګه مذاکرات کېدای شي؟ موږ باید د وسلوالو او شته بانډونو پر وړاندې سیمه ییزو او بهرنیو په مشخصه توګه بانډونو او ترهګرو پر وړاندې مبارزه وکړو. له همدې امله دوی باید له منځه ولاړ شي څومره چې ژر کېږي موږ به دا کار وکړو.
د جمعې په ورځ د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وویل د نارامیو په جریان کې چې د چهارشنبې په ورځ شدت وموند امنیتي ځواکونو شپږ ویشت مظاهره کوونکي وژلي او شپږ ویشت نور ټپیان شوي دي او 3800 کسان نیول شوي دي. همداشان د 1300 امنیتي ځواکونو د وژل کېدو او 900 نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. په ورته وخت کې ملګري ملتونه وایي چې په قزاقستان کې د مظاهره کوونکو وژل د منلو وړ نه ده.
It's important that there be a stop to the violence.
دا ډیره مهمه ده چې تاوتری خواله ودرول شي. هغه خلک چې مظاهره کوي باید سولیز ووسی. د پولیسو او نورو کسانو او د مظاهره کوونکو وژل د منلو وړ نه دي.
Demonstrators is as well.
د ناتو سازمان هم غوښتي چې په قزاقستان کې روان تاوتری خواله پای ته ورسیږي.
ناتو متحدین په قزاقستان کې روان وضعیت له نږدې څخه څاري. مونږ اندېښمن یو. مونږ د خلکو د وژل کېدو له کبله خواشین یو. دا مهمه ده چې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. د سولیزو مظاهره کوونکو او بیان ازادۍ په شمول بشري حقوقو ته باید درناوی وشي.
Of peaceful demonstration and freedom of expression.
سیاسي څېړونکو وایي چې د دې مظاهرو سرعت د خلکو نارضایتي څرګندوي چې د 1991 کال راهیسې چې د پخواني شوروي اتحاد نه خپلواکي ترلاسه کړې تر اوسه د یو مطلقه نظام لاندې ژوند کوي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه. د امریکا او روسیې د ډیپلوماټانو ترمنځ د دوشنبه په ورځ په جنیو کې داسې حال کې خبري پیلېږي چې د یوکرين په پوله د روسي قواو د ځای په ځای کېدو په مسله د دواړو ملکونو اړیکې خرابې شوې دي. په موکړه یې د رپورټ ته چې زموږ همکار شیرغورزنګ درته در اوروي.
د اوکرين په پوله کې د روسي قواو راغونډېدل او نظامی تمرینات کول به په جنیو کې د امریکایي او روسي ډیپلوماټانو د خبرو د سرټه کوي. د امریکا د هیات مشري د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وینډي شرمن او د روسیې استازیتوب د هغه سیال سرګی ریباکوف کوي. روسیې د دې غونډې د مخکې خپل غوښتنې براله کړې دي، یو دا چې ناټو د په ختیځ اروپا کې خپل حضور کم کړي او اوکراین ته د ناټو غړیتوب نه ورکوي. دواړه غوښتنې امریکا او اروپا رد کړې دي.
I think that's certainly part of the playbook.
هر څه چې اورو دا یو خپله پیلامه نشي کېده. په خپل نه منلو وړ غوښتنې دي او بیا مقابل لوري پنه همکاري ګرموي او ځان ته د تعرض جواز لټوي. خوریسیه باید پوه شي چې داسې نور مسائل او موضوعګان نشته چې د خبرو پایل پرې کېدای شي چې عمومي امنیت ته ګټه ورسوي.
خو بلې خوا روسیه وایي چې دوی په اوکراین د یرغل نیت نه لري، بلکې د ناټو د ساحه پر اخیدل خپل امنیت ته ګواښ ګڼي.
نی ادنو دویما
مکتب نویمه لسیزه کې ډاډ راکړ شو چې ناټو به ختیځ خواته یو لښت هم نمخ کیږي، خو موږ یې تر باسلیو.
د نړیوالو ملکونو د خبرو نمړی پړاو به ممکن د اوکراین په مسأله کې د یو نظر پیدا کولو په ځای د یو بل د نخنو پر افکولو متمرکز ووسی.
تر
هغه پورې چې د اوکراین مسأله وی هیڅوک هم نه پوهیږي چې د روسیې ولسمشر څه پلان لري. زه فکر کوم چې د بایدن ادارې د خپل متحدینو سره شریکه پالیسۍ لرلو او په روسیې د سختو بندیزونو د اختیار ورکولو سره ډېر ښه دریز نیولای دی.
سپینې ماڼۍ هغه راپورونه رد کړي دي چې ګڼي امریکا د جنیو د مذاکراتو نه مخکې له ختیځ اروپا څخه خپلې قواوې راوباسي. د جنیو د مذاکراتو نه وروسته د جنوري په 12مه نیټه د ناټو او روسیې د شورا غونډه په بروکسل کې کیدونکې ده. همداشان یو بل غونډه چې د جنوري په 14مه نیټه په ویانا کې جوړیږي، په هغې کې به امریکا، ناټو، روسیې، اوکراین او د پخواني شوروي اتحاد ګڼو ملکونو برخه اخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسې کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه په منځنیو سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډې څپې 15515 باندې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان په آنلاین کمپاین کې د خلکو غوښتې دي چې د افغان ښځو سره د پیوستون لپاره همغږي شي. دغه سازمان پرون په خپل ټوټر کې د خزینه معترضانو د ویډیو ترڅنګ لیکلي افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو بنسټیزو حقوقو لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. د ښځو په برخه کې د بشر د حقوقو د سار سازمان مرستیاله حیدر بار وای فکر نه کوي چې طالبان به ښځو ته حقوق ورکړي. میرمن بار زموږ د همکار احمد الله ارچوال سره مرکه کړي. تاسو درا ورو
اټس ا ډیسپریټ سچویشن فار بوث ایجوکیشن اند امپلویمنت یو نو
دا د خزو د زکړو او دندو لاړخه یواله مجبوره یا ډک حالت دی. اول خو طالبانو خزي لخپلو دندو وشړلې، وروسته بیا د افغانستان په اوسنی اقتصادي ناورین کې د خزو ماشونه قطع شول. دا د خزو د دندو او کارونو وضعیت خي. په تعلیمی ډګر کې د دې سره سره چې یو څه استثنا موجود ده او طالبان په دې اړه ډېری خبرې هم کوي، طالبانو د نجونو لپاره د لیسو ترکچې پر زکړو بندیز لګولای. د طالبانو یو جپوري چارواکي تیر ورځ ویل چې نجونې په ځینو ولایتونو کې د زده کړو اجازه لري، خو حقیقت دا دی چې د افغانستان په زیاترو برخو کې نجونې له وم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې له زده کړو محروم دي. دا مهال د افغانستان په زیاترو برخو کې د ژمي رخصتیانې دي. ډیر خلک حیران دي چې هغه وخت چې ښوونځي بیرته پرانیستل شي څه به وشي. دا معلومه نه ده چې طالبان به تغییر وکړي او کنه.
In a recent interview
the Taliban's رئیس الوزرا مرستیل مولا برادر په خپل یو تازه مرکه کې ویلي
چې دوی به خزو انجونو ته د زده کړو او کار حق ورکړي. پوښتنه دا ده چې فکر کوي طالبان به خزو انجونو ته د کار او زده کړو حق ورکړي؟
نه، زه فکر نه کوم. زما هدف دا دی چې طالبان هسې پلمې جوړوي. مونږ د دوچولې سره څو ورځې مخکې د بلخي هغه مرکه چې پکې نوموړي ویلي وو چې هر څه سم دي، ښځو ته د هرې کچې د زده کړو او د کار کولو فرصت موجود دی ولیدله. نو زه په دې باور یم چې طالبان غواړي نړۍ ته وښيي چې دوی د ښځو حقونو ته درناوی کوي، خو حقیقت دا دی چې دوی ښځو او نجونو ته د افغانستان په زیاترو برخو کې حقونه نه ورکوي. روښانه نه ده چې حالت به بهتر شي. په حقیقت کې ښایي را روانو ورځو کې لا پسې وضعیت خراب شي. نو زه په دې اړه پر طالبان باور نه لرم.
د دغه پوښتنې په دوام سره نړیواله ټولنه افغانستان کې ښځو او نجونو ته د حقونو ورکولو لپاره پر طالبانو په دوامداره توګه فشار اچوي، خو طالبانو تر اوسه د نړیوالې ټولنې غوښتنه نه ده منلې. د دې لامل څه دی؟
په بنسټیزه توګه طالبان د ښځو او نارینهو د برابرۍ سره مخالف دي. زه فکر کوم طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه ستړي شي او په دې موضوع کې علاقه پای ته ورسیږي. متاسفانه طالبان ښایي د دې کار په رامنځته کېدو کې په سمه لار روان وي. ما په دسمبر میاشت کې د مالیزیا د بندنیو چارو د وزیر مرکه واورېدله. د هغه له خبرو داسې ښکارېدله چې د ستونزو د موجودیت سره سره ښایي دوی د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. په نړۍ کې ډېر هیوادونه شته چې د ښځو او نارینهو د برابرۍ نظریه یې صفر ده. دا هم د ایرانتیا وړ نه ده چې د نړۍ په لرو بر کې داسې هیوادونه شته چې فکر کوي د طالبانو فکر افراطي دی، خو دوی ښایي داسې مشران نه لري چې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو لپاره میدان ته ورودانګي او له خپل اغیز نه د دغه کار لپاره ګټه واخلي.
International community has been making calls to the Taliban. They are making pleas.
نړیواله ټولنه له طالبانو خوځو ته د حقونو ورکولو غوښتنه کوي. آیا نړیواله ټولنه یوازې په دې اړه د طالبانو غوښتنه کولای شي او که د طالبانو د قانع کولو لپاره نور څه هم په توان کې لري؟
زما له نظره هغه څه چې طالبان یې په اړه زیات اندېښمن ښکاري هغه د طالبانو مشروعیت دی، او دا د نړیوالې ټولنې لپاره یوه وسیله ده. داسې ښکاري چې طالبان له دې عمله چې په ملګرو ملتونو کې ورته څوکۍ ورنه کړل شوه زیات غوسه دي. دا هغه څه دي چې داسې ښکاري چې طالبان یې د ترلاسه کولو خواهش لري، او نړیواله ټولنه له همدغو مواردو څخه پر طالبانو د یو فشار په توګه کار اخیستلی شي. خو نړیواله ټولنه منظمه نه ده. امریکا په دې اړه ضعیف چلند وکړ. دا معلومه نه ده چې په دغه اړه د امریکا د مشرتابه په نه موجودیت کې به بل څوک رامخته شي چې دې مسؤلیت ته وګور کړي. له دې عمله زه د نړیوالې ټولنې لخوا له 15 اگست وروسته د افغانستان د حالاتو سره د چلند له امله ډېره نهیلې یم.
تا په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه د امریکا د رول یادونه وکړه. امریکا په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو د چارو لپاره یوه ځانګړې استازي ټاکلې، او له بلې خوا امریکا وخت نا وخت د طالبانو سره هم خبرې کوي. پوښتنه دا ده چې د افغانستان په اړه د امریکا په باندنۍ تګلاره کې د ښځو د حقونو موضوع څومره مهمه ده؟
زه فکر کوم د امریکا لخوا د افغانستان د ښځو لپاره د یوې ځانګړې استازي ټاکل یو مهم اقدام دی، خو زه فکر نه کوم چې دا کار اړینه توګه په افغانستان کې د ښځو د ستونزو لپاره یوه پراخه حل لاره رامنځته کړي. پخوا هم امریکا د بیلابیلو مواردو په اړه ځانګړي استازي ټاکلي دي، او بیا یې ورته نه واک او نه هم وسایل ورکړي دي. زه له دې عمله چې امریکا وښیي چې په دې اړه پرته له دې چې ډیر څه وکړي اندېښنې لرم، یو څه فکرمند یم.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت
نظر څرګندوي.
د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اندونیزیا ته چې د جنوب شرقي اسیا تر ټولو ستره دیموکراسي ده په خپل تازه سفر کې 15 عنصر څرګند کړ چې د ازادۍ، اقتصادي سوکالۍ او د هند بحر کاخل د خلکو د ژغورنې د پیاوړي کولو لپاره ضرور دي. لومړی د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې په سیمه کې د دې ضرورت دی چې ازادي او پرانستل پرمختګ وکړي. زمونږ مطلب دا دی چې په پردي سطح به خلک په خپل ورځني ژوند کې آزاد وي او په آزادو ټولنو کې به ژوند وکړي. زمونږ هدف دا دی چې په دولتي سطح به انفرادي هیوادونه خپله لاره او خپل انډوالان انتخاب کړي. او زمونږ مطلب دا دی چې په سیمه ییزه سطح د نړۍ په دې برخه کې به د نړۍ د ستونزو سره په څرګند توګه چلند وشي، په شفاف توګه به په مقرراتو باندې موافقه وشي او په عادلانه توګه به تطبیق شي. شیان او مفکورې او خلک به په ټوله سیمه کې تګ راتګ وکړي، سیبر او آزادو سمندرګي وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې موږ غواړو د ننه په سیمه او له سیمې نه په اخوا قوي ارتباطات جوړ کړو. موږ به د جاپان، د کوریا جمهوریت، آسټرالیا، فلیپین او تایلند سره خپل ائتلافونه چې د تړون له مخې شوي دي ژور کړو. دغو ملګرتیاو په سیمه کې د سولې، امنیت او سوکالۍ لپاره لا پخوا اساس ایښی دی. دریم، د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې موږ به پراخه سوکالۍ پیاوړي کړو. امریکا د هند بحر کاهل په سیمه کې په مستقیمه بهرنۍ پانګه اچونه کې لا پخوا څه باندې $1 تریلیون برابر کړی دی. برسیره پر دې امریکا د هند بحر کاهل په سیمه کې اقتصادي چوکاټ ته پرمختګ ورکوي چې تجارت او ډیجیټل اقتصاد برسیره پر دې د ګټې نورې سیمې تعقیبوي. څلورم، امریکا با د کووید 19 او د اقلیم د ستونزې د غبرګ غواخونو غم وخوري. امریکا څه باندې 1 میلیون واکسین دوزونه د انډو بحر کاهل سیمې ته استولې دي او د اقلیم د ستونزې په ارتباط د اندونیزیا په شمول د انډو پیسیفیک 15 هیوادونو په دې تازه وخت کې د نړیوال میتان موافقه لاسلیک کړه چې غواړي په راتلونکي لسیزه کې 30% زهرجن ګاز کم کړي. امریکا په تیرو 15 کالو کې په سیمه کې په نوې انرژۍ کې څه باندې $1 میلیارد پانګه چونه کړې ده. په آخر کې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې د دې لپاره چې خپل ګواښونه په نظر کې نیول شوي، امریکا د انډو بحر کاهل د سیمې امنیت قوي کړی. موږ به د ملکي امنیت په نږدې همکاري غواړو چې د هغو چلنجونو مخه ونیسو چې له تاوتریخوال نه ډک افراطیت نه نیولې آن تر غیر قانوني کب نیونې او د انساني قاچاق پورې رسیږي. او موږ به داسې ستراتیژي غوره کړو چې زموږ د ملي قوت ټولې وسیلې، ډیپلوماسي، پوځ او استخبارات د خپلو متحدینو او انډیوالانو سره ډېرې نږدې کړي. امریکا به د انډو پیسیفیک په ذات پرانستل کېدو او ازادۍ کې ثابته ملګری وي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.